د طالبانو حکومت یو امریکایي تبع له زندانه خوشی کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندانه د امریکایي تبع امیر امیری له آزادېدو هرکلی کړی. روبیو په ایکس پاڼه په یو بیان سره د امیری له آزادېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي دی په ناحقه په افغانستان کې بندي شوی و. نوموړي د امیری د خوشي کېدو په برخه کې د قطر د هیواد له رول مننه کړې ده. نن اسلام آباد د طالبانو د ځینو سیاسي او پوځي مخالفینو د یوې غونډې کوربه دی. دا دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ لخوا جوړیږي. د راپورو له مخې د شاوخوا شپږ دېرشو سیاسي، مدني او جهادي څیرو دا غونډه چې پخوا ځنډیدلې اوس د دوشنبې او سه شنبې ورځو ته پلان شوې ده. د امریکا د میشیګن ایالت په یو کلیسا کې په ډزو سره لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ژوبل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دا پیښه د تاوتریخوالي وبا بللې ده. د پولیسو یو مشر ویلیام رینی رسنوی ته ویلي د یو ټپي روغتیایي حالت نازک دی. دغه چارواکي خبره پولیسو تر پیښې اته دقیقې وروسته بریدګار په یو پارکینګ کې په ډزو سره وواژه. پیښه د مورمن په کلیسا کې شوې او رسنۍ راپور ورکوي چې په سیمه کې اور هم لګېدلی. او هندوستان د نهم ځل لپاره د آسیا جام د کرکټ اتلولي وګټله. په پای لوبه کې د پاکستان ټیم د یو سلو څلوېښتو منډو هدف ټاکلی و. هندي لوبغاړو په وروستي اوور کې هدف ته ځان ورسوو او اتلولي یې خپله کړه. د هند لپاره د تلک ورما نه شپېته چټکې منډې د پام وړ دي. د آسیا جام پای لوبه دوبۍ کې وشوه او لسګونه زره ننداره چان ورته ناست وو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله ده چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاست. په تیر څپرکي کې مو ایکو سیستم، ایکولوژي مو وپیژندل، د دوی عوامل فکټورونه مو هم وپیژندل او ورسره غذایی ځنځیر مو وپیژندل. نن ورځ راولاړیږو په ایکو سیستم کې دورانونه وایو، لکه څرنګه چې ایکو سیستم موږ ویلي وو چې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ چې په یو چاپېریال کې ژوند کوي اړیکې ته ایکو سیستم ویل کېږي. رازو په دغه ایکو سیستم کې دورانونه څخه مطلب څه دی او په دورانو کې کوم موضوعات مشته واضح کړي. زموږ درس به د پنځه اویایمې صفحې څخه تر اتیایمې صفحې پورې دوام وکړي او دا درس زموږ د اووم ټولګي اخرنی درس دی. په دې هیله چې په ښه ډول سره غوږ ورته ونیسئ او ورڅخه استفاده وکړئ. موږ ایکو سیستم کې دورانونه لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د لمر د انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب لپاره استفاده کوي او غذایي مواد پرې آماده کوي، چې دغه نباتات چې دي بیا د لومړي مصرفونکي په واسطه اخیستل کیږي او دوی خپله تغذیه ځنې کوي او وروسته لومړي مصرفونکي د دویم مصرفونکي په واسطه چې بیرته دغه کوم مواد چې دي هغه کوم مواد چې دوی د چاپیریال څخه اخیستي و، کله چې دغه مصرفونکي تجزیه سي هغه مواد بیرته د خاورې په واسطه لکه مثال اوبه و منرالونه دي او کاربون ډای اکساید هوا ته چې کېدی بیرته خارجه دي. چې دغه دوران چې دی یعنی د چاپیریال څخه ژوندۍ موجودات استفاده وکړله، چاپیریال څخه مواد واخسته، وروسته بیرته د دغو ژوندۍ موجودات څخه چې کېږي چاپیریال ته دغه کوم شان چې وه بیرته انتقالیږي، چې دغه خپله چې دی یو دوران دی. راځو دغه دورانونه پیژن. لومړی راځو د انرژي انتقال وایو. لکه څرنګه چې موږ وویل چې د انرژي چې ده هغه د ژوندیو موجوداتو په موجودیت کې ډیر مهم دی، چې د انرژي موږ وویل مثال د لمر رڼا په نظر کې ونیسو، د لمر د رڼا انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب دپاره موږ وویل د فوتوسنتیز عملیه دپاره ورڅخه استفاده کوي، تر څو هغه کوم معدني مواد چې دوی د خاورې څخه جذب کړي وه او ورڅخه کاربون ډای اکساید چې کم جذب کړی وو د هوا څخه، دوی د لمر د رڼا په موجودیت کې هغه په نوري انرژي په چی باندې اړوي، په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، چې وروسته لومړي مصرفونکي راولاړیږي د دې څخه په استفاده. که چیرې یو موږک په نظر کې ونیسو، موږک ته دغه نبات څخه خپل تغذیه کوي، خپل کم خواړه چې دي هغه خپل ځان ته چشي کوي چمتو کوي، مثال موږک چې دی که موږ وای غنم په نظر کې ونیسو، کله چې موږک غنم وخوري وروسته لومړی دویم مصرفونکی مثال غوښه خوړونکی چې دی لکه پیشي د موږک دی، پیشي د هغه راولاړیږي چې شي کوي موږک خوري، چې د موږک څخه خپل د ځان دپاره څه شي برابرې انرژي، دا د انرژي انتقال صورت ونیوي، د پیشي د موږک څخه په استفاده خپل د ځان دپاره انرژي اماده کړل. وروسته چې کله دغه پیشي مړه کېږي په خاوره کې د تجزیه کوونکو په واسطه دغه پیشي څخه کوم اوبه منرالونه چې پاتې کېږي هغه او کاربن ډای اکساید هغه بیرته هوا ته خارجوي، او دغه نور پات چې په خاوره کې جذبېږي هغه بیرته د انبات د استفادې وړ ګرځي. پاتې د نوې موږ وایو کومه انرژي چې مثال پیشي موږک وخوړي، د موږک مکمله انرژي چې د اخیستې وه هغه پیشي ته نه رسیږي، ځکه د چې کوم نبات خوړلی دی ډېره انرژي د مثال د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره په مصرف رسولې ده، یوازې هغه کومه پاته چې ده هغه تر پیشي پورې رسیږي. او همدارنګه نبات که چیرې په نظر کې و، نبات چې دی ټوله انرژي و موږک یا هغه حیوان لومړی مصرفونکي پورې نه رسیږي، یو څه اندازه رسیږي او یو څه اندازه دی په مصرف رسیږي د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره، چې دغه د انرژي چې شي دی د انتقال یو دوران سو. مثال نبات د چاپیریال څخه نبات ژوندي موجوداتو هغه تغذیه وکړله، ترلاسه کړل، استفاده کړل، په مصرف یې ورسول، وروسته بیرته د دغه ژوندي موجوداتو څخه هغه مواد چې شي سول و چاپیریال ته پاتې سو. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د موادو دوران، دا لکه څنګه چې اوس مو وویل چې مثال موږ وایو دغه هر څه خوړونکي چې دی یا دویم مصرفونکي، دوی د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل د ځان دپاره څه شي کوي؟ غذا آماده کوي، او وروسته دغه او د لومړي مصرفونکي چې دی هغه د نباتاتو څخه په استفاده ځان ته تغذیه یا مواد آماده کوي، تغذیه کوي، او دوی چې دی نباتات چې دی هغه به د لمر د انرژي څخه په استفاده. نو موږ وایو د دوی ترمنځ یو د موادو دوران وجود لري، د موادو یو انتقال صورت نیسي، چې مثال هغه کاربون ډای اکساید، منرالونه، اوبه دوی په دغه وخت کې څه شي کوي؟ دوران کوي، چې وروسته بیرته دغه کوم منرالونه چې دي یا اوبه و هوا کاربون ډای اکساید دا بیرته و دغه چاپیریال ته څه شي کېږي؟ د تجزیه کوونکو په واسطه د لومړي هر څه خوړونکو څخه پاتې کېږي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران په پیژنو. لکه څنګه چې موږ وویل اوبه چې دی په ایکوسیستم کې یو ډیر مهم رول لري، او مکمل موږ وایو د ځمکې د کرې او یا فیصد برخه چانیولې ده اوبو نیولې ده، او اوبه چې دی په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي د ایکوسیستم. راځو د دوی دوران وایو چې دوی څه ډول یو دوران کوي. موږ وایو کوم سمندرونه، سیندونه، ډنډونه چې دي د دغو د لمر د تودوخې یا د هوا په واسطه د جریان په واسطه د دغو سمندرونو سیندونو څخه دا کوم اوبه چې دي هغه د براس په ډول چې شي کېږي د اسمان و لوړو سطحو ته چې شي کېږي ځان رسي، د هوا و پاسنی برخو ته ځان رسي. کله چې وریځو ته ځان ورسوي پورتنی برخو ته ځان ورسوي هلته چې شي کېږي په وریځو باندې اوري، چې د دغو وریځو چې کله سړو برخو ته ورسیږي نو د اوغو هغه په څه باندې اوري؟ د اوبو په څاڅکو باندې اوري. که چیرې تر هغه هم پورتنی او یخو ساحو ته ځان ورسوي د هغه څخه څه کېږي؟ په واوره و جلی باندې اوري. یعنی اوبه چې سوله پورت ساحو ته ځان ورسوي په یا به د اوبو په څاڅکو، او که تر هغه هم پورته یخنی ساحو ته ځان ورسوي په واوره او جلی باندې اوري. کله چې دغه واوره یا مثال باران څاڅکي بیرته چې شي سي ووریږي پر مځکه باندې مثال تویږي، دوی بیرته سمندرونو، سیندونو یا د مځکې ډېر ساحو ته ځان رسي، د ځمکې کښتنۍ برخو ته ځان رسي، ځمکې د نباتات بیا وروسته بیرته د دغه څخه څه شي کوي؟ استفاده کوي، یا سمندرونو، سیندونو ته رسیږي او حیوانات ورڅخه استفاده کوي. وروسته که چیرې بیرته نباتات موږ په نظر کې ونیسو، نباتات چې دی هغه کله چې د زیي ترکیب عملیه سره ترسي د کاربن ډای اکساید چې مثال د اوبو منرالونو چې دی کم ذخیره کوي اکسیجن بیرته چې کوي خارجي یا دا نبات چې کله مثال موږ وایو د حیوانات په واسطه چې سي واخستل سي یا دوی خپل تغذیه د دې څخه وکي دوی یو څه کاربن ډای اکساید مثال د انسانانو په واسطه د دغو نباتاتو په واسطه جذبیږي چې بیرته د تنفس په واسطه دا چې کیږي تنفس په واسطه بیرته هوا ته کاربن ډای اکساید یو څه اندازه ازادیږي چې دغه کاربن ډای اکساید د نورو سره په یو ځای کیږي او بیا هم ورڅخه نور استفاده کیږي یا هم مثال موږ وایو دغه نباتات چې دی کله چې دی زیي ترکیب عملیه سره ته ورسی د اکسیجن چې کله آزاد سي یا یو څه اندازه اوبه د براس په ډول چې کیږي دغه نبات ته ازادیږي کله چې دغه آزاد سي بیا دغه نور اوبو سره د اوبو د ذرات سره یو ځای کیږي د اوبو د براس سره یو ځای کیږي او بیا دغه رقم یو مکمل دوران سره ترسي دا چې سو د اوبو دوران چې په طبیعي ډول صورت نیسي ورپسې راځو په ایکوسټم کې د اوبو دوران مو پیژندئ په طبیعت کې د اوبو د دوران اهمیت پیژنئ موږ اوبه اهمیت پیژنو دوران مو هم و پیژندئ اوس نو د اوبو د دوران اهمیت موږ او تاسو ټول ته یو واضح موضوع ده موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15 څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده اوبه جوړه کړې ده یا اوبه خپل په ځان کې لري او همدارنګه اوبه چې دی په ډیرو مختلفو برخو کې که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو کرنه په نظر کې ونیسو په ټولو کې ورڅخه استفاده کیږي لکه مثال په ډول سره که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو استفاده کوو یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه د ډیرو ماشینالاتو د کار د پاره ورڅخه استفاده کیږي دغه رقم موږ وایو چې او بچې دی په کرنه کې د محصولاتو په تولید کې کچېر مثال موږ نباتات په نظر کې اوس کچېر او به وجنونه لري د وچکالی د رامنځته کېدو لامل کېږي چې دا خپل و ډیر ژوندۍ موجودات د ډیر صدمه رسول رسېدو لامل کېږي نو موږ وایو چې او به یو ډیر هغه ژوند هغه مایع ده د ژوند چې په د ژوندۍ موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کیږي یعنی د ژوندۍ موجوداتو د پاتې کېدو لامل کیږي بیل اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی ورپسې راځو اخرنی موضوع ته په طبیعت کې د کاربن دوران وایي چې کاربن په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسي که څنګه چې موږ ویلي و په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډیر مهم دی او موږ وایو چې دغه هوا چې د مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی چې دغه څخه یو خپل کاربن دی کاربن چې دی هغه د کاربن ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي چې د دغه نباتاتو په واسطه چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخليږي او د کلوروفیل داخل زی او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفون کې خپل تغذیه وکي یعنی دغه نباتات واخلي دغه کاربن ډای اکساید د دغه نباتاتو په واسطه یا کاربن موجود کاربن ډای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو و وجود ته داخليږي چې ورسته بیرته د دوه لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چې کیږي ازادیږي یا هم موږ وایو کله چې دغه ژوندۍ موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی موږ وویل چې کاربون ډای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي او نور مواد په خاوره کې جذبیږي نو موږ وایو چې کاربون ډای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابت اندازه لري یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسیږي او غونده بیرته چې کیږي ازادیږي یعنی د چاپیریال څخه کم ژوندۍ موجودات چې دغه کاربون ډای اکساید اخلي بیرته دغه ژوندۍ موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربن ډای اکساید چې دی خپل ډیر مهم دی او خپل یو ثابت اندازه په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډیر په اوس ورستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوي ده د دوی توازن موازنه ډیر خراب سوي ده، د څه لامل د دغو د تیلو او د بورو سکرو د غره کم د فابریکو کم د دان چې دی د دغو د دانو لګیو په واسطه د دې اندازه چې سوي ده د دې هغه ثابت موازنه خراب سوي ده چې د کاربن ډای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوي ده اضافه سوي ده، خپل تر اندازې ډېره سوي ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوي دي چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم ګرین هاوس په نامه سره یادیږي چې د دغه لامل سوي دي. چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم چې تغیر وخوري، یعنی د دوخې اندازه خپل تر اندازې ډېره سوي ده، دا خپل د چش په نامه د دغه ګرین هاوس د پیښې لامل سوي دي چې دا موږ په راتلونکي صفو کې انشاءالله په تفصیلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغو نه باید پوسو چې دغه اقلیمي تغیرات د لامل سوي دي. مثال ډېر قطبي یخچالونه چې دي هغه چې سوي دي ویلي سوي دي، د اوبو سطحه چې سوي ده لوړه سوي ده، چې په نتیجه کې کېدای سي په راتلونکي کې د ډېرو پیښو لامل سي. راځو موږ اخیرنۍ برخه د پښتنو برخه ده چې په پښتنو کې موږ درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پښتنه د کاربن ډای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغیزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شدي. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند به یاست. شرغ لاس د اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډیر یو مهم موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس په د 15 صفحې څخه تر 4 صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي، دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راسو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه شته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلي نه نیوي کیږي. یو بیا نیوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، د رقم د ټول شان چې دي، موږ په چشي کې حسابو په نیوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډیر وختونو کې نیوي کیږي. نو دا کم نه نیوي کیدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډیر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نیوي کیدونکو ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولای سو چې دغه نور نه نیوي کیدونکو ته ډېر استفاده کوو، یعنی د اروپا نسبت د دې څخه استفاده ډېر واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوه منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو، او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوه منابعو د نیوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسي هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو شهرونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کوم سیمې چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت دی هغه د چیشي لامل رامنځته کیږي. دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو د پاره د اوسېدو ځای دی چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې د پاره مهم دی دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسی چې د دغو شیانو څخه مخنیوی وسی. دغه رقم د فابریکو، کورونو او دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده، چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوي جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي، او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کیږي، د سندونه د دې لامل کیږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولای شي نبات شوه د وکي هغه خاصیت د لاس ورکی، یا د غذایی موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکی کمزور کیږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلي د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شانچ په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد، معلوم دا خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی شو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکړو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې ذرې یو د بل سره نښتي وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کول. مګر اوس چې دی ډېر شمېر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دوغه طبي کم خواړه چې موږ موجود دي په طبیعت کې دا چې دي په کافی اندازه مطلب هغه کم پروتینونه او مواد چې دي هغه په کافی اندازه تر انسان تر بدن پر د خلکو تر بدن پر نه رسیږي. نو ځکه پوهان د پخواړه تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دوغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي. چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دي. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کیدلی شي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل انرژي په دوه ډوله ده، نوي کیدونکې او نه نوي کیدونکې. چې نن ورځ موږ 70% د نه نوي کیدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کیدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کیدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید دپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي. چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کیدونکي ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال دپاره هم توان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري. چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چش په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې دی د دې انرژي چې د په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډېر د نباتاتو څخه استفاده وکړو تر څو هغه کمه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوسې په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بېکله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کیږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال تود هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ شکو ورڅخه استفاده کوو. نو د دوغو دپاره باید موږ د ډېرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډېرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي. چې په دې سره اوس فعلا هم ډېر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده، د هغوی وده. همدارنګه ډېر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دی. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده، او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې دا ځنګلونه چې دي ډېره ګټه لري، د چاپیریال د پاکوالي دپاره، د هوا د پاکوالي دپاره. چې نن ورځ د درختو ډېر ریبل، یا مثال دا درختې چې ډېر اره کېږي له منځه ځي، دا د څه شي د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړول دپاره د مطلب هغونه چې لرګي اخلو بېرته باید هغونه درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابعو د ساتنې دپاره. موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو، تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاته اوسي او له منځه ولاړ نه سي، پای ته ونه رسیږي. چې هغه مثال د خبرې کوم، نه نیوي کېدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کېدونکي زیرمو څخه استفاده ډېره سي. مثال د باد، لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کمه سي. همدارنګه د کرنې د افتونو ضد درمل باید کم سي. د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي، او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ کرسی، او باید همیشه نیو نیالګی کښینول سي. دا وز موږ اوس تاسو ته نن ورځې موضوع په دې هیله چې زده کړی مو اوسې. زموږ اخري برخه د پښتنو برخه د درې پښتنې لرو. لومړی، انرژي بیان کړي او ووایاس چې په څو ډوله ده. دویم، د بیوم کتله څخه مطلب څه شی دی واضح کړي. او دریم سوال، د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شی ده. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نه کی هیلی میومنه، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند پیاست. لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې عصبي سیستم ځینې موضوعات تر بحث لاندې نیولي وو، او په هغه سره خلاصو چې څه ډول یو سیستم لري او هر غړی یې کوم فعالیتونه سرته رسوي، کوم حسي پیغامونه لېږدي. راځو د هغه فصل په ادامه نن موږ او تاسو حسي غړي پیژنو. حسي غړي چې د عصبي سیستم یو جز موږ ګڼلای شو، ځکه چې کوم حسي غړي دا کوم حسونه چې موږ لرو، حسيات چې موږ لرو، هغه ټول د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کیږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سنسري ارګانز ورته وایي، دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. موږ او تاسو درس به د شپږمې صفې څخه تر شپږمې صفې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پیژنو. حسي غړي هم سنسري ارګانز چې دي، دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسياتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذائقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز ته ولېږدوله، په نتیجه کې احساسات یا تجربې چې کېږي رامنځته کېږي. مثال د دنډرایټونو په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته، چې موږ وویله د حسي نیورونو په واسطه دا کوم احساسات چې دي، حسیات چې دي، هغه تر هغه خپل اصلي مرکز پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي، بېرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته انتقالیږي، د حرکي نیورونونو په واسطه چې تر هغه اصلي غړي پورې، تر هغه کوم حصي غړي چې باید هیڅ پکښې ښکاره سي، تر هغه پورې ځان رسي، او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. راځو دغه کوم حسيات چې موږ وویله دا په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې، چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورورسیږي د ډېرو صدماتو سره موږ مخامخ کېږو. راځو اول لمسي حس ته. لمسي حس یا هم ټچ سنس چې ورته ویل کېږي، دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنۍ، درد او نور فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده، چې د پوستکي د حس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کېږي. لکه څنګه چې مو ویل چې دا حسیات شدیده په پوستکي کې د لمسې حس ته قرار لري، او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دي هغه ځانګړي دندرایتونه لري چې د محرک اغیز په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسې حس دندې چې موږ وویل، دغه کوم اساسي دندې چې وایي چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی، او د لرزش او حرکت احساس دی، دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري. یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ او تاسې وایو چې د لمسې حس چې دی هغه ډېر اهمیت لري. که چیرې موږ یو شی حس نه سو کړلی، موږ کیدلی سو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ سو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پریسي یا لاس هم پریسي، او موږ د هغه حس ونه لرو، کیدای سي چې هغه چیسي په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند د انسانانو په ژوند کې په بیلابیل برخو کې څه لري خورا ډیر مهم دی، او موږ وایو د زموږ د چاپیریال سره مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د څه کې پیوند وایو. وګوري په اوس وختو کې چې دی دغه کم ټکنالوژي چې ډېره ښه مخ ته تللې ده، که چیرې زموږ د مثال یو ځای برخه وسوځېږي، د بل برخې پوست راغلي پر هغه باندې څه کوي؟ پیوند کوي. چې په دې سره موږ تاسې وایو یا هم دا پیوند چې دی مختلف ډولونه لري، چې مثال د انسان څخه انسان یا خپل په وجود کې څه کوي پیوند کوي، یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوند کوي، یا هم د حیواناتو د پوست څخه څه کوي پیوند منځته راوړي. چې موږ وایو د دې کې چې دی ویښته ډوله رګونه وجود لري، چې دغه ویښته ډوله رګونه چې دی هغه ژر ترمیمیږي، او دغه کم جل چې دی د هغه مخکیني جل سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل حس چې د بصري حس دی او په سترګې پورې مربوط دی، هغه زده کوو. د بصري حس چې دی د سترګو له لارې د رڼا او چاپیریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي، او دغه کم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخ ته وړي. او موږ وایو چې بصري حس چې دی هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي، چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونو، حرکتونو او نور شیان چې کولی سو همې درک کولی سو او همې لیدلی سو. د بصري په حس کې یا مثال موږ وایو کم سترګې چې دغه لري، دغه کم حس مخ ته وړي، هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري. چې هغه راځو وایو، لومړی چې ده د صلیبي پرده راځي په سترګې کې. د صلیبي پرده چې ده هغه سپین رنګ لري، او دغه کم راوتلې برخه چې ده هغه د قدنیه په نامه سره یادیږي، چې د دغې برخې څخه کم د نور رڼا چې ده هغه کولی شي چې په اسانۍ تیر شي. د صلیبي پردې وروسته چې ده د مشیمې پرده راځي، چې موږ وایو د کم درون رڼا چې ده هغه پر مشیمې باندې مشلي، او د مشیمې پرده چې ده هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ څه کوي تعیینوي. چې هغه د کم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعیینوي، هغه د انبیه په نامه سره یادیږي. د انبیه په مرکز کې موږ او تاسې وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي، او د کسي شاته بیا چې ده مهدبه اینداره وجود لري. چې کم تصویر چې دی مثال کم ردرون نور رڼا چې ده، یا هم کم تصویر چې راځي، هغه پر عدسیه باندې څه کیږي؟ لګیږي. د هغه وروسته چې ده موږ وایو د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده پاتې دي نه وي، چې د مشیمې پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د توره برخه چې موږ ورته وایو، هم د کسي برخه چې ده، د دې د غټېدو، پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دغې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده. دا وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې د موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده، چې کېدلی سي که چیرې دې ته زیان ورسیږي د انسان د ړندوالي لامل هم کېدلی سي، او دا عدسیه چې ده د مهدبې هندارې و شاته څه لري قرار لري، چې کله تصویر پر مهدبه هنداره ولویږي، د مهدبه هندارې څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی را معلومیږي. دا کم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې، هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي. یعنی موږ چې کوم شیان وینو، هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موږ هلته چې راځي چپه شکل راځي. او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم چې وجود لري. د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجیه په نامه سره یادوو، چې یو ماده د رڼې ماده په څخه ډکه سوې ده، او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره دو چې دا چې د وشته ډوله رګونو څخه چې کیږي ترشو کیږي، یعنی په دغه برخه کې وشته ډوله رګونه هم قرار لري. ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو. د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانان عمر مثال په زیاتېدو سي یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر نه یا د موبایل دا چې دی چې مثال هغه کیدلی سي نو زموږ عدسیتې چې وکړي زیان ورسوي. نو په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي هغه نجوري ته چې ده د عبمروارید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولای سي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کړي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچي. او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي دا کم تصویر چې بیا موږ شیان شي کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی. او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسلیده. ورپسې راځو بل موضوع چې مو ده هغه د سامې حس دی چې موږ وایو دا چې دی د غوږونو په واسطه چې کیږي دا حس مطلب موږ کولای سو او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده. او سامې حس چې دی موږ ته د چاپیریال غوږونو اورېدو ته توان راکوي چې پکې د خبرو کولو موسیقي طبي غوږونو همدارنګه نور فزیکي شورونه چې کولای سو احساس کولای سو. د سامې حس چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په ژوند کې ډېر اهمیت لري، ډېر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کم خبرې چې کوو که چیرې موږ کم کسان چې وانسي اورېدلی هغوی نسي کول چې خبرې وکړي، ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې مثال دا کم کوچنیان چې پیدا کېږي چې دوی غټېږي کم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي. نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی. او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه همدارنګه د دوی دا کم غږونه چې شایسته غږونه دي د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي. راځو د غوږ برخې وایو. لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده. موږ وایو دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده چې موږ او تاسو مثال د هغه حسابلای شو، مطلب د لمسې حس په واسطه او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته چې کوي غوږ نورو برخو ته لیږدوي. کوم څپې چې زموږ غوږ ته داخليږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي. ورپسې راځو موږ وایو چې غوږ په دې کې چې دی مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو یې خپل مختلفه دنده سرته رسوي. او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده، د غوږ د کانال برخه ده، د غوږ پرده ده چې دا ټوله چې دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي. ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته. د غوږ منځنۍ برخه چې ده موږ او تاسو وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرنۍ برخو ترمنځ شي کوي موقعیت لري او د غوږ یا کوم اوازونه چې د هغو څپو ته فزیکي بدلونونه له لارې د نورو برخو مثال نورو برخو ته چې کوي لیږدوي. منځنۍ غوږ برخه چې ده د غږ څپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته چې کوي لیږدوي. چې په دې کې موږ مثال د غوږ پرده هم شامله ده چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري. د غوږ هډوکي دي او د مالو په نامه یو جوړښتي همدارنګه انکوس دي، سټریپس دي او د غوږ ټیپ پکې ټول شامل دي. د غوږ ټیپ چې دی موږ وایو د منځني غوږ او د ګلوتر مسشلری نه لاده چې د فشار تعادل شي کوي کی مرسته کوي. او موږ وایو دا چې په دې د غوږ د نن فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابرۍ. ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده هغه د غوږ داخلي برخه ده چې ټولو اساسي برخه ده چې موږ په دې ته په انګلیش کې inner ear هم ویلای سو چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده. او موږ وایو د غږ څپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اورېدلو بشپړ پروسه ترسره کوي او د توازن ساتنه هم مسؤلیت یې په غاړه لري. ورپسې راځو، مطلب موږ په لنګ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غش پروسس کول، د توازن تنظیمول، د حرکاتو احساس، دا ټوله دندې چې کوي مخته وړي. او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غش د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ورپسې راځو بل موضوع چې ده هغه د غوږ بې نظمي نه دي، چې موږ وایو دا د غوږ د جوړښت یا هم د غوږ د مختلفو برخو د فعالیتونو ګډوډي ته شکی اشاره کوي، چې ممکن د اورېدو توازن یا نور اړوند فعالیتونو په مخنیوي یا ګډوډي لامل شي. چې موږ وایو بل د غوږ بې نظمي کولی شي مختلف ناروغۍ یا ستونزې رامنځته کړي، مختلف ناجوړیانې مختلف برخو ته کچې صدمه ورسیږي، مختلف ناجوړیان سره مشکل کېدلی شو، مخامخ کېدلی شو. او عموما د دې علتونه چې دي موږ ویلی شو چې مثال چټلی یا هم ممره ټولول دي، د غوږ پردې یا غوږ هډوکو ته زیان رسېدل دي، د غوږ داخلي برخو ستونزې دي، همدارنګه د فشار یا غږونو مثال شدید اثرات دي چې دا هم کولی شي ډېر تاثیر واچوي، همدارنګه ځینې ناروغیانې دي د غوږ مثال انفلونزا، د ګلو یا ویروسونه دي چې هم کولی شي دې ته چوکې صدمه ورسي. ورپسې د ذایقې حس چې دی، د ذایقې په حس کې موږ وایو چې دا حس د خوندونو د پیژندلو لپاره مسؤل دی او د ژبې او خولې په داخل برخو کې د ځانګړو حسي حجرې له لارې کارول کیږي. او د شامې حس کې چې دی هم موږ وایو چې حسي غړي وجود لري چې دا د بوی کولو لپاره مسؤل دی او د بویونو د پیژندلو او د خطرونو د پیژندلو لپاره مهم دی، چې موږ کولی شو ځینې خطرونه مثال د ګاز بوی یا د په دې چیکو تشخیص کو. دا اوس موږ اوس تاسې د نن ورځې مهمه موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د پوستکي پیوند څه ډول یوه عملیه ده؟ دویم سوال د سترګې برخه واضح کړي. دریم سوال د شامې حس په مکمل ډول تشریح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګران زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاست لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ تاسې راځو د ارثي صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندله چې څنګه نور عالمان راولاړ شوله، او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای شي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي، چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو، چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای شي چې نیمه بارز واوسي. او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه ده اکس او اکس دی، چې د دې په پورتنی مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنی برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شکیږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړل. او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم دا ظاهری فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کیږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ اوس تاسې درس به د اواو یا ایمی صفحې څخه تر دوه اتیا ایمی صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ویښتانو رنګ دي، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کیږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کیږي ورڅخه یو رنګ چې کیږي تشکیلیږي. او دغه کم مثال د خصوصیات چې د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، وویل سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي، او ځینې وخت کې د لیسې کچیر په دغه جینونو کې د راسي فرق راسي یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي، هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال په زینو د سترګو رنگونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري، یعنی دا هغه چې د بنګد وديانې دي چې د جینونو د زینو په انتقال کې رامسته کیږي، یا هم ځینی وخت د سترګو رنگ چې کې بيخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنگ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخي ویلی ونه چې د مشیمه دغه کم مخکینی برخه چې د سترګو د کسي برخه چې ده، د دې د شاوخر برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادیدله چې د سترګو رنگ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه انبیه رنگ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنت لري چې دغه پیګمنت په واسطه روشانه او تاریک رنگونه ټاکل کیږي، معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنگونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنگونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنگ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنگ چې دی هغه پر آبي رنگ باندې غالب دي. چې کچېرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي، په هغه کې به کچېرې خالص مثال د دوی کم جینو ټایپ چې خالص وو، په هغه صورت کې د دوی کم نسل چې رامنځته کیږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې، یا هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چې واوسي غالب واوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې، چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري، او یو ماشوم به په کښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سوي دي تر اوسه پورې معلوم سوي دي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي کچېرې دوه رګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي، هغونه دې تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنی د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریک اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو کچېرې د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینیزم هغه وخت رامنځته کیږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینیزم رامنځته کیږي. البینیزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی وریښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کیږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کیږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ وایي د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کیږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید چې اوسي دغه ودونه ونوسي، چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شي وکړو؟ په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینه ښکاره کیږي، چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې رزو د ویښتانو ډول چې دی د ویښتانو د رنګ د تینېدو لپاره یوازې یو جوړه الیلونه مخته راځي، یعنی د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دې ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګدي ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوتو سي یا مثال خپل تاو سوي اوسي، هغوی د ریکام نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده به تاو سوي ویښتان ولري، چې دا عموما ناخالص دي، یعنی هغه کم صاف ویښتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې رازو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول دپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي، د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کېږي سپین کېږي، چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه سي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دغه رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرتسېره یا هغه سیمې چې چیشي اوسي لمر ډېر نه رسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نیجدیه. که چیر مثال خپل افغانستان تا مش بنظر که اونسو افغانستان که هم هغه سیمی هغه ولایتونه یوازی هیوادونه لا اخوا تا پریجدو چی نیجدی خپل هیواد ترسو، هغه سیمی چی دیر تاوده دا اوغو کسانو دا جلد رنگ نسبت و هغو کسان چی سرسیر که جوان که فرق که دیر تفاوت که، یعنی چاپیریال او جنیتکس دواره که ولې چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین، هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپېریال ډېر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر. ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایو. د کروموزومونه چې دی هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دی درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دی جنس ټاکو دغه دی مثال جسمي دی او یوه جوړه چې د هغه جنسي دی جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دا د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي، زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کېږي، او که چیرې ډېر سي هغه د څه کېږي د داون سندروم نه جوړې رامنځته کېږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي، کم سي په هغه کس کې هغه څه کېږي مړ کېږي، ځکه چې ناقص کېږي، یعنی د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې څه سوی دی پکشي کې کم راغلی دی. ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بچ شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډیر سه، که چیرې کم او ډیر سه د مختلفو توانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي، مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسیږي، یعنی ټول د په جین پورې اړه لري. او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس فرض کړئ داون سندروم وای، داون سندروم چې دی هغه کچیر د کروموزومونو په شمیر کې ډیروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي، چې دا کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېرې خصوصیات شي په د شکل لحاظ هم سره ورتي، او دوی چې دي ټوله د ذهني ورسته پاتې والی سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دی کوچنی پاتې. دا نه جوړي چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دې ښکلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال کچېرې موږ وایي د دې کلن څخه زیات ښځې کچېرې امیدواره سي، په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیش داون سندروم باندې ماشوم اخته وي. او کچیرې مثال د دیش څخه تر پنځه دیش پورې کلونو میندې مثال اوسې، د اوغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډیریږي، یعنی د اتلس څخه کتر دیش موږ په نظر کې ونیسو هغه یو دانه په ډیرو کې. او کچیرې د دیش څخه تر پنځه دیش کالو میندې مثال امیدوار اوسې، هغوی چې بدي د دغه کم فیصدي چې د دوه چنده کیږي، یعنی دوه په یو زرو پنځه سوه کې دغه کسان په هغه اخته کیږي. او کچیرې تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر ډیر اوسې، هغه بیا ډیر فیصدي چې کیږي ډیریږي، یعنی ډېر کسان کېدلی سي په دا داون سندروم باندې دا ماشومانې پاخته سي چې یو په شپارس باندې فیصدي کېدلی سي. اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړي، دویمه پوښتنه د البینزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي، او درېیمه پوښتنه داون سندروم څه ډول ناروغي ده. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.